مشاله دی په یو بل غړي کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه ومني. وخت د سهارې لس بجې شوي. په دې خبري غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان او امریکا لړپولو چارواکو وروستۍ څرګندونه، د پاکستان د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ اړیکې، او د سپورتس په اړه هم راپورونه لرو. او په روسي نیمه کې ونځ خبرونه مشالونه به هم اوري. خو لومړی وردو شاهین بنوري ته چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړمه شهرون به د دې وخت مهم خبرونه. د امریکا د بارنو چار وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې تر څو روغه جوړه نه وي شوې امریکا به په افغانستان کې وي. د پاکستان پوز ویلي دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اسغن تار د خورولو سره به له افغانستانه پاکستان ته د ترهګرو اوړېدو مخه ونیول شي. او د فرانس سینیټ د ترهګرۍ ضد یو جنجالي قانون منظور کړی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې تر څو روغه جوړه نه وي شوې امریکا به په افغانستان کې. پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په خپلو خبرو کې نوموړي وویل د افغانستان او جنوبي اسیا په قراره کې پاکستان مهم کردار لري. ټیلرسن وویل چې د بشپړې ستراتیژۍ عملي کول وغواړي او د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هواري دي.
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ، او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا وروستي هدف ته د رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثباته افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اړې بدل نه شي.
نوموړي یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې په خپله خاوره د ترهګرو پر ضد پریکنده ګام پورته کړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي وزیر اعظم عباسي مایک پینس ته ویلي امریکا چې ورسره هر رقم استخبارات شریک کړي او د عمل وړ وي نو پاکستان به عملي کوي. مایک پینس سیمه کې د قراري لپاره د دواړو هیوادونو اړیکې مهمې بللې دي. د پاکستان پوز ویلی دی د افغانستان او پاکستان ترمنز د ازغن تار د خورولو سره به له افغانستانه پاکستان ته د ترهګرو اوړېدو مخه ونیول شي. په جنوبي وزیرستان کې د پوز لړپوړي چارواکي نومان زکریا پرون د ډیورن کرخې ته د سفر پر وخت ویلي په پوله به امنیتي پوستې جوړي او داسې به ټوله پوله د دوی د سار لاندې شي. نوموړي زیاته کړه
د 2013 کال تر دسمبر پورې به په هغو سیمو کې چې تیرېدل پرې سخت دي، خطرناک دي، او زموږ د افغانانو وروڼو په نظر حساس دي او کنټرول یې د دوی له لوري دقیق نه دی، یو مخ موانع جوړې شي، سرحدي کلاوي به بشپړې شي، یو انچ نړیوال سرحد به زموږ له څارنې پرته پاتې نه شي.
پاکستان غواړي چې په نږدې 2500 کیلومتر اوږد سرحد ازغن تار خور کی او کندې جوړ کړي. افغانستان وایي دا کار به د دوړو خو کورنۍ سره بیل کی او د ترهګرۍ ضد مبارزه کې به هم مرسته ونه کی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د فرانس سینیټ د ترهګرۍ ضد یو جنجالي قانون منظور کړی دی. حکومت وایي په هیواد کې روانه میاشت د بیړني حالت پای ته رسیدو نو وروسته به دې قانون ته اړتیا وي. دا قانون د 22 رایو په مقابله کې په 240 رایو وروسته د ځینو بدلونونو منظور شو. تر منظورې مخکې پر اصلي نسخې دا انتقاد کېده چې شخصي ازادي د خپل لاندې کوي. ولسي جرګې دا قانون تیر ورځ په غوس اکثریت منظور کړی دی. دا قانون به د ولسمشر د لاسلیک کېدو نه وروسته عملی شي. نوی قانون امنیتي ادارو ته د لټون دینی مرکزونو د تړلو او د مشکوکو سغدریزو نقل و حرکت محدودولو واک ورکوي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ او د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر دې قانون انتقاد کړی دی. په فرانس کې په 2015 کال کې هغه وخت بیړني حالت اعلان شو چې په پیرس کې اسلامي دولت ډلې بریدونه وکړه او 130 کسان یې ووژل. امریکا غواړي چې د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په شام کې د کیمیایي بریدونو د ذمهوارو د تعین لپاره د پلټنیز ډلې د واک د مودې غځولو په اړه زر تر زره رایه ورکړي. پا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی پرون ویل هغه یو داسې قرارداد مخ ته راوړي چې د کیمیایي برید په اړه د پلټنیزې ډلې د واک موده به د یو بل کال پورې وغځي. د اپریل په څلورمه نیټه په شام کې د سرین ګیس په برید کې نوي کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو پلټنیز ډله د دې برید پر شا د ذمهوارو په اړه پلټنې کوي او ټاکل شوې وه چې د اکتوبر په شپږویشتمه نیټه به خپل راپور وړاندې کوي. خو د امریکا استازي غږ کړی دی چې د پلټنیزې ډلې د واک د مودې غځولو په اړه باید د دغې نه وړاندې رایه ورکړل شي. د روسیې سفیر میخایل الینوب بیا ویلي روسیه غواړي چې د واک د مودې د غځولو نه وړاندې د پلټنیزې ډلې راپور وګوري. او تمه ده چې په هیګ کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د سربیا د پخوانی کماندان راتکو ملادیچ په اړه خپل فیصله راتلونکي میاشت اعلان کړي. له دې سره به د دغه بوسنیایي سرب کماندان پر ضد د جنګي جرمونو مقدمه پای ته ورسي چې له تیرو پنځو کلونو روانه وه. د پخوانی یوګوسلاویا په اړه د جنګي جرمونو نړیوال ټریبونل پرون ویلي چې د پخوانی کماندان په اړه خپله پریکړه به د نومبر په 22مه اعلان کړي. په سلور او یا کلن ملادیج باندې د ډلیزی وجنې د انسانیت پر ضد د جرمونو د بوسنیا په جنگ کې د جنگي جرمونو تور دی. ملادیج هغه وخت د سربي ځواکونو کمانډانو. ملادیج په دې تورن دی چې د 1995 کال په جولای کې تر 8000 ډیر کسان په سربرنستا کې د درستر ګلاندې وجل شوی دی. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو وردل چې شاهین بونیر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې اوري د امریکا د بونو چارو وزیر پر داسې وخت له پاکستان پر خپل ځمکه د وسلوالو پر ضد د اقداماتو کولو غوښتنه کړې چې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې امریکایي ډرون بدون یو شمېر وسلوالو ته مرګ جوب لاړولې چې پړای یو کارپوای
دا هم ظاهر شولا چې دی اوس ډېر ځایونو کې محفوظ نشي پاتې کېدلی او دوی باندې هر ځای کې هر وخت حملې کېدی شي او دا په دې جنگ کې یو نوی آغاز ښکاري.
د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره د پولي په اوږدو کې د ازغن تار لګولو د پوستو له ځای پر ځای کولو سره به د وسلوالو د بریدونو مخه ونیسي. او د پاکستان د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ د اړیکو په اړه هم راپور لرو.
د فوج ترجمان میجر جنرل غفور چې دا کلیئر کټ دا وایي چې پاکستان کې د مارشل لا هیڅ گنجائش نشته.
او پاکستان کې د سپورتس په اړه هم راپورونه لرو. پرون په کورم ایجنسی کې د چمپیونز ټرافی په نامه کرکټ ټورنمنټ پیل شو چې پکې 50 ټیمونه برخه اخلي. خو یو لوبغاړی وایي
مو باندې یو ځل بیا د مطلب کو ته مت ګرندونه جوړ کړي یي چې ګرون نشته نه کرے کارشته نه پټ بول شته نه سه بل چی شي سٹاپوي شي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسئ.
مشال لړیو ته وګورئ اوس هم د خبرونه لومړی موضوع دن کول ک څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردا چې د امریکا بلون چور وزیر ریکس ټیلرسن ویلی هغه ته ملري چې پاکستان به د خپل پولو د نه د موجودو وسلوالو ډلو خلاف غوڅ اقدامات وکړي. د په خبره لدې سره باندې اواز د پاکستان راتلونکي بلکې سیمه به هم خوندي شي. د په خبره د افغانستان او جنوبي شاه په سبات لړکې پاکستان هم مهم کردار لري. ریکس ټیلرسن دا خبره هم واضح کړه چې تر څو په افغانستان کې طالبان له دولت سره د روغې جوړې د لارې یو ځای شوي نه وي نو تر هغو به امریکا له افغانستانه ونه وځي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو واری بیا په پاکستان غږ کړی چې په خپله خاوره د وسلوالو خلاف غوڅ اقدامات وکړي. پرون په واشنگتن کې د امریکا او هندوستان په اړیکو را جوړې غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا بانو چارو وزیر ویل چې د افغانستان او جنوبي شیا په ثبات کې پاکستان اهم مهم رول لري.
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا وروستي هدف ته د رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثباته افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اړې بدل نه شي.
ریکس ټیلرسن ویل په افغانستان کې د امن تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته ده. د امریکا بنو چارو وزیر زیاته کړه هغوی تمه لري چې پاکستان به د خپلو سرحدونو دننه د موجودو وسلوالو ډلو خلاف غوڅ اقدامات وکړي. د په خبره له دې سره به نه یوازې د پاکستان راتلونکی بلکې سیمه به هم خوندي شي.
موږ په هغه وخت یو باثباته سوله ییز افغانستان ولرو چې د پاکستان د راتلونکي ثبات په وړاندې ستر خطر له منځه تللی وي، چې بیا به د هند او پاکستان د شو اړیکو لپاره هم ښه شرایط چمتو شي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر دا خبره واضحه کړه چې تر څو طالبان له افغان دولت سره د روغې جوړې د لارې یو ځای شوي نه وي، نو تر هغو به امریکا له افغانستانه نه وځي.
طالبانو او نورو عناصرو ته دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو، موږ به تر هغو هلته یو چې ستاسو فکر نه وي بدل شوی، چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای شي.
بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له پاکستاني وزیر اعظم شاهد حقان عباسي سره په ټلیفوني خبرو کې د وسلوالو له ولقې د کنیډایي وګړي جاشوا بویل د هغه امریکایي میرمن او دریو بچو پر خلاصولو د پاکستان مننه کړې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سره زیاتوي مایک پینس د امریکا او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د سیمې ثبات او پرمختګ لپاره د دې اړیکو پیاوړي کولو ته لا نوره اړتیا ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبره شاهد حقان عباسي هوډ څرګند کړ چې پر خپله خاوره باندې ترهګري نوغې اوباسي او د عمل وړ استخباراتي معلوماتو باندې به عملیات کوي. مشال لړیو ته غوږ استور درکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانه پر خپل ځمکه د وسلوالو خلاف د اقداماتو کولو غوښتنه پر داسې وخت کړې چې د پاکستان او افغانستان پر پوله په مشکوکه امریکایي ډرون بریدونو کې د ډیرو نه زیات وسلوال طالبان وژل شوي. د پاکستان او افغانستان چارواکو غیر ملکي خبري اجنسونو ته د بریدونو پخلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ په پکتیا او غزنی کې وسلوالو د پولیسو په ګډونو لسګونو کسانو ته مرګ جوبله هم اړولي. نور تفصیل د ګولیاس په دې راپور کې ورو.
د اکتوبر په 18 نیټه د افغانستان او پاکستان په پوله د کرم ایجنسی سره نږدې ډرون برید کې شل وسلوال وژل شوي دي چې پکې ځینې مهم قومندانان هم شامل دي. د کرم ایجنسی پولیټیکل چارواکي بصیر خان وزیر رویټرز خبري ایجنس ته ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې ډرون جازونو د طالبانو په ټنځاینه په نخښه کړي چې پکې لږ تر لږه یو دیش کسان وژل شوي دي. د طالبانو سرچینو رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې د حقاني شبکې څلورش وسلوال په بریدونو کې وژل شوي دي، په دې کې ځینې قومندانان هم شامل دي. یو افغان چارواکي ای پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې د اکتوبر په 18 نیټه ډرون بریت کې 15 دیش طالبان وژل شوی دي چې پکې د پاکستانی طالبانو یو مهم قومندان ابو بکر هم شامل دي. په پیښور کې کارپور رحم الله یوسفزی په دې اړه وایي چې دا یو غیر معمولی بریت و چې پکې دومره شمیر کې وسلوال وژل شوی دي. نو موري زیاته کړه
ما په خیال منده خو چې زما یاد شي نو دونه ډیر داسې کسان د مختلف تنظیمونو په یو ځای باندې په یوه حمله کې وژل داسې خود منشي یاد ځکه چې دا خو کسان هم زیات دي، شمېر یې زیات دی، مهم کسان هم پکې ښکاري او د مختلف تنظیمونو خلک دی. نو دا خو یو ډېر لوی نقصان دی دغه تنظیمونو دپاره، او دا هم ظاهره شوله چې دوی اوس ډېر ځایونو کې محفوظ نه شي پاتې کېدلی او دوی باندې هر ځای کې هر وخت حملې کېدی شي. او دا په دې جنګ کې ما په خیال باندې یو نوی دور یو نوی آغاز ښکاري.
ځینې سرچینې دا هم وایي چې په دغه بریدونو کې د جماعت الاحرار مشر عمر خالد خراسانی هم زخمی دي، خو وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د افغانستان پکتیا ولایت وایند عبدالله اسرت ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې په برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې د ډرون جازونو بریدونو هدف حقاني شبکه او ابو بکر وو، او د برید پر مهال په ګڼ شمیر کې وسلوال طالبان په هغه ځای کې موجود ول. دا ډرون بریدونه په داسې حال کې شوي چې د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو پکتیا او غزنی کې وسلوالو طالبانو په ځانمرګي بریدونو کې سلور او یا کسان وژل شوی ول.
مشال لډو تا وګستې تاسې د ګلیاز راپور واردو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان پوز وای له افغانستان سره د پولی په اوګدو کې د ازغن تار لګولو د پوسټو لځه پرځه کولو سره به د وسلوالو د بریدونو مخاوني سي. کابل پخوا هم له ورته هڅو سره مخالفت کړی وو، وای چې په دې ډول د ترګرو د بریدونو مخه نشي نیول کېدی، خو پاکستان یو ځل بیا پر دې هڅو ټینګار کړی دی. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې ورو.
د پاکستان پوز د روان کال د جون په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولي پولي پوجډو د موانعو د جوړېدو اعلان کړی وو. اوس د پاکستان د پوز چارواکي ویلي دي چې له دې سره بل افغانستان او پاکستان ته د ترهګرو دا وشتو مخه ونیول شي. په جنوبي وزیرستان کې تورن جنرال نعمان زکریا د چهارشنبه په ورځ د ډیورنډ لکرشې څخه د لیدو پر مهال وویل
most of the
area that was rat lasam kal tar december puri ba paghusi mukhi chere dal pre sakht di khatarnak di aw smush da afghanan urun pa nazar hassas di aw control da dui la luri daqiq nadi yow mahmawani jure shi sarhadi kalawi ba bash pade shi yow inch nariwal sarhad ba smush la sarani prata pati nish da reuters ajan sarapur la mukhi islamabad gwadi che da nishdi 2500 km us da sarhad pa imtidad aghzan sim kandi aw de tawart mawani jure kri پاکستان د دې سربیره د هڅې کې ویچ کابل ورسره مخالفت کړی دی. افغانستان وایي چې دا خندونه به د ډیورنډ د کرښې دواړو لوریو ته کورنۍ سره بیلې کړي. افغانستان په خو هم څو ځله دا خبره کړې ده چې د اغزن سیم غڅول او د کندو ایستل له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. د چارو کتونکو عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرو مرکزونه د ډیورنډ د شي ترڅنګ نه دي.
ترهګرۍ مرکز هغه ته دی چې اسامه بن لادن وژل شو، هغه ځای کې چې د ترهګرۍ نور پښتان په ډیره واضح توګه هلته هدف
پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې په افغانستان کې مشته تحریک طالبان پاکستان ډلې تیر کال څو بریدونه په پاکستان کې وکړل. خو د افغانستان حکومت اسلام آباد تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې ده. هم کابل او هم اسلام آباد د یو بل دغه تور نه ردوي.
د احمد شبر راپور تاسې واورېده چې د پاکستان په وزوای له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د ازغنتار لګولو او د پوسټو له ځای پر ځای کولو سره به د وسلوالو د بریدونو مخه ونیسي، خو بلخوا کابل پخوا هم له ورته هڅو سره مخالفت کړي، خو وروستی غبرګون یې لا هم مخته نه دی راغلی. مشال لډیو ته غوږ استې اوریدونکو، د وسلمانو له خېدا د خوشي شوي کینیډایي جوشوا بایل د هغه د امریکایي میرمن او درې ماشومانو دره خوشي کېدو په اړه نیو ټایمز ورسپانې تازه معلومات خبره کړې دي. ورسپانې د یو چارواکي په حواله ویلي چې کچېری پاکستان پوز د دغه کورنۍ د راخوشي کول لپاره عملیات نوې ترسره کړي، نو کېدای شو چې بیا امریکا ترسره کړي وي. د لیکنې غټې برخې په دې راپور کې
نیو ټایمز ورسپانه لیکي چې تیره میاشت د پاکستان د شمال مغرب د یوې لرې پرتې سیمې د پاسه د امریکا یوې بې پیلټ الوتکه پرواز کاوه چې یو غیر عادي منظر یې ولید، او هغه د وسلوالو په یو کیمپ کې د یوې میرمنې او ماشومانو منظر وو. لوړپوړ امریکایي چارواکو ورسپانه ته ویلي پوځي چارواکو د وسلوالو له قیده د کینیډایي جوشوا بایل د هغه د امریکایي میرمن او درې ماشومانو د راخوشي کولو لپاره د کمانډو ځواکونو یو ډله تیار کړه، خو د ځینې دښنو لوجه دغه عملیاتو نشول. رسمالی کې بلزل ولیدل شول چې وسلوالو دغه کینیډایي کورنۍ له افغانستان او د پاکستان قبایلی سیمو ته اړوله. ټایم رسپانه د یو لوړپوړي امریکایي چارواکو په حواله لیکي د دغه معلوماتو لترلاسه کولو وروسته په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستان حکومت ته بیړنې پیغام ورکړ چې دغه کورنۍ د ژغورلو لپاره ګامونه پورته کړي، یعنی بیا به یې امریکا په خپل پور تکړی. ورسپانه زیاتوي که پاکستان دا سینوې کړې نو امریکا به لکه د اوساما بن لادن د وجلو په څیر عملیات بیا کړې وي، او دا به د پاکستان لپاره بل شرمندګي وي. نیویارک ټایمز زیاتوي پاکستان هم بل لا نه لرله، ځکه که دغه کورنۍ نوې ژغورلې نو د امریکایانو زړه ته به دا خبره لا ډېره لوېدلې وي چې دغه هیواد حقاني ډلې ته خوندي پټنځایونه ورکوي. نو همدغه وجه ده چې پاکستان په څو ساعتونو کې دغه کورنۍ د ژغورلو لپاره تیار شو. د دې کورنۍ 15 وړغړي یې د امریکایي استخباراتو ادارې د معلوماتو له مخې وژغورل. د نیویارک ټایمز د دې راپور په اړه د پاکستان یا امریکا رسمي دریځ مخې ته نه دی راغلی.
د نیویارک ټایمز راپور تاسې واورېدو. له دې مخکې تاسې د پاکستان او همداراز د امریکا او افغانستان پر اړیکو د دغه حکومتونو د چارواکو د څرګندونو او پر دې سربیره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه تاسې راپورونه واورېدل. نور موضوعات هم ورزو خو دلته کې وړاندې مخلو.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزي
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو
مشال لړیو ته وغوښته اوریدونکو په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ولسی حکومت او پوځ ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ نخي ترغه پس ښکاره شوې کله چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملک د اقتصاد په اړه څرګندونې وکړې او ویل چې امنیت او ښه اقتصاد له یو بل سره تړلې دي. بیا د پوځ ولسی حکومت لخوا د یو شمیر بیانونو وروسته د دواړو خواو ترمنځ داسې ملاقاتونه شوي چې ځینې شنونکي ورته په ښه سترګه ګوري او وایي چې ښایي حالات په ښه لور روان شوي، خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې اختلافات اوس هم موجود دي. دا چې د ولسی حکومت او پوځ ترمنځ تعلقات په کوم پړاو کې دي، ملیح امیرزاده له کارپوهانو سره پر دې اړه خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی.
د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا د ګل پورس ترغې پس د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات وکړ چې مخکې د هیواد د کورنو چارو وزیر او د پوزویان د یو بل خلاف سخت بیانونه ورکړي. د کورنو چارو وزیر احسن اقبال ویلیو چې پوز دل اقتصادي چارو ځان لري وساتي. روسه بیا د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور ویل چې امنیت او اقتصاد له یو بل سره تړلی دي او داسې بیانونو ورته خپګان رسولي. دا چې د پوز ولسی حکومت ترمنځ تعلقات دا وخت کوم خواته روان دي. په کراچۍ کې د ایکسپریس ټریبیون رسپانې ایډیټر نوید حسین دا وروستۍ ملاقات ښه ګام بولي او وایي چې ښایي حالات عادي طرف ته راوګرځي.
دا یو د اعتماد کمی د دواړو په منځ کې وا دا ډیسټرسټ نور سی وا شو او چې کله دا سر نواز شریف ډیسکوالیفیکیشن او شو دی ځکه چې زمون خیال دن نه بیا ودن ګورنمنت دا یو ریلایزیشن او شو چې سیدونه لاس نه وزي. نو زمون خیال دی چې د سیویلین ګورنمنت د طرفه چې دا یو افورت روان دی چې بد اعتماده فضا چې کمدا هغه ختم شي او د کې ډیر یو زبداو هم چې د ملټری د طرفه د سکیورټی اسټابلیشمنت د طرفه دا یو کلیئر کٹ میسج آغور از دا فوج ترجمان میجر جنرل غفور چې دا کلیئر کٹ دا وای چې پاکستان کې د مارشل لا اس گنجائش نشتا.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو عامر متین وای د ولسی حکومت او پوسټ ترمنز په تناو کې کمی نه تر سترګو کیږي ځکه چې دغه کړکیچ بنیادی وجوهات پر ځای دي.
سویلین ګورنمنت ایک تو نه صرف کې انسیکیور ہیں، دوسرے کیونکہ نواز شریف ریموول
کے بعد ولسی حکومت نے یہ واضح زان غیر محفوظ گنی بلکہ د نواز شریف پر لڑکی دو ہم غصہ دی. مسلم لیگ نون گن دا گنی چی فوج پر سازش نواز شریف لڑکڑے دے پر نور لسوا نویم لسیزہ کی خکارا وا چی دا حکومتنو پر لنگی دو کی دا فوج نیخ پنیخ رول وو. دا زل مختلف دا دی چی عدلی نواز شریف لڑکڑے دے او پر دا سی وقت چی گنی حکومت لری نو ځکه هغوی دا نشي زغملی او د هغې له امله دا تناو دی چې په یو بیان کله پورته شي او پر بل بیان خکته شي.
اور اس کی وجہ سے یہ تناؤ ہے اور یہ تناؤ کسی دن اوپر ہو جاتا ہے، ایک بیان سے اوپر ہو جاتا ہے، ایک بیان سے نیچے ہو جاتا ہے.
دا امیر متین په خبره د دې تناو یو بل مهمه وجه دا ده چې په اول ځل پوس د نهو کالونه له واک اختیار لرلو لري دي او ځینې طبقه له دې سره بلدي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې میجر جنرال آصف غفور د خالی پورس خبریالانو ته ویلي چې په پاکستان کې که څه هم ټول ریاستي ادارې په ګډه کار کوي خو ټول فیصله ولسی حکومت کوي.
په پاکستان کې د پوځ او ولسی حکومت ترمنځ د اړیکو په اړه تاسو د ملیح امیرزاده راپور واوریدو. نور موضوع هم ورزو خو دلته کې ورشنه مخلو
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوک
ډیر سخت روانې تیر یا هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال لړیو ته وګستې زو پیښور ته اوریدونکو. په پیښور کې د ذهني مریضانو یو ماهر ډاکټر پروفیسر سید سلطان په وینا پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ذهني مریضانو شمیره په زیاتېدو ده او باید چې حکومت د دې رنځونو د مخنیوي لپاره نوي واډونه او روغتونونه جوړ کړي. تفصیل د مشال لړیو خبریال خالد خان په دې راپور کې کوي.
دا ذهنی مریضانو لپاره دا ډاکټرانو د اتحادی مشر پروفیسر ډاکټر سید محمد سلطان په وینا پاکستان کې د ذهنی مریضانو شمیره په زیاتېدو ده چې زیات تر پکې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لري. دا شروع په ورځ پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډې ته د وینا په مهال ډاکټر سلطان وویل چې په نړیواله کچه د ذهنی مریضانو شرح 40% ده، خو پاکستان کې په سلو کې 40% کسان د ذهنی بیمارو سره مخ
دی. ورستا لس پنځلس کالو نه سکم د دهشتگردی او دورو او دلتا ډیر خلق د تشدد شکار شوی دی قبایلی علاقو کې، خاص کر نو هغه وجنه او بل زمونگا معاشی حالاتم دمرا خنه دی، نو دی سرا ذهنی بیماریان نه خاص کر د خفغان بیماری چې ډیپریشن ورته وی او د انگزائیٹی یعنی د اندیښنه او د پریشانی بیماریانه دا کافی زیاتی وی.
پروفیسر ډاکټر سلطان چې د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ذهنی مریضانو د وارد مشر هم دی، زیاته کړه چې په کلو او بانډو کې زیات تر خلک ذهنی بیمارو سره مخ وي، خو د ناپوهې په سبب هغوی ته د پیریانو او جیناتو نوم ورکړ کیږي او د هغوی علاج په پیرانو او فقیرانو کول شي.
یا چا باندې غوټې چا پیر راځي، داس د جن بوت د پیریانو خبرې نه دي، دا بیماریانی دی او د دې باقاعده علاج موجود دی. او کومگا یعنی خپل مریض په ټایم ډاکټرانو ته ورسو نو هغه صحیح علاج وشي، نو دا بیماری بیا کرونیک کیږي نه، لکه پخیږي نه، نو بیا هغه یو نارمل ژوند تیروي شي.
ډاکټر سلطان د پښتونخوا حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ذهني صحت په حواله قانون سازي باندې دي عمل وکړي شي او د دې مریضانو لپاره دي نوې ډاکټران او وارډونه جوړ کړي شي، او کم ذهني مریضان چې په لارو کوڅو کې ګرځي دا غوي دي په خصوصي ځایونو کې سارنه او درملنه وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال لډیو ته وګست او دونکو د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجم سیټی وای د پاکستان سوپر لیګ څلور میچونه با په کراچۍ کې کوي. د په خبره لدی ورستو بعد نړیوالو لوبډلو کراچۍ ته د ورتګ لار هواره شي. د نوموړي وینا با په کراچۍ کې د امنیتي وضع ښه ساتلو لپاره به د دې ښار د پولیسو او رنجر ځواک له مشرانو سره اهم ملاقاتونه کوي. نوموړي ویلي د سند وزیر اعلی مراد علي شاه ورته هم په دې لړ کې د هر قسمه مرستې باور ورکړي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله راکوي.
د شروع په ورځ په کراچۍ کې ایوي خبری غونډې ته د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجم سیټی وویل چې پاکستان سوپر لیگ مقابلې چې د راتلونکي کال په فروری میاشت کې به کولای شي، پکې څلور لوبې په کراچۍ او درې به په لاهور کې کوي.
پلان میرا یہی ہے پہلے یہاں کی سکیورٹی،
پلان یې دا دی چې لومړی به د یادې سیمې امنیت ښه کوي او بیا به د کرکټ نړیوال کونسل تخای چې دلته د امنیت وضع څومره ښه شوي او د ای سی سی نه این او سی ترلاسه کولو وروسته به بیا غیر ملکي لوبغاړي راتلو نه انکار نه کوي. بل دا چې په روانه میاشت کې د سریلنکا را روان دی، راتلونکي میاشت دوه کې به د ویسټ انډیز ټیم راځي او کوشش به دا وي چې د فروری نه وړاندې دوه درې نور نړیوال ټیمونه هم پاکستان ته راشي.
د ذکر دا چې د تیرې دوشنبه په ورځ د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی کپتان شاهد خان افریدی په لاهور کې مطبوعاتو ته ویلي وو چې پاکستان کرکټ بورډ د لاهور سره سره د ملک په نورو ښارونو کې هم میچونه وکړي، ځکه چې نړۍ ته صرف دا نه دی ښودل چې په لاهور کې حالات ښه دي، بلکې دا ښودل پکار دي چې د پاکستان په هره سیمه کې لوبه کېدلی شي. د پاکستان کرکټ بورډ لخوا په کراچۍ کې د میچونو کولو په حق لاد لوبو تجزیه کار امیر نواب وایي که بورډ د لاهور وروستو په کراچۍ کې هم په کامیابۍ سره میچونه وکړي، نو هغه ورځ لري نه ده چې د ملک د نورو خارونو په میدانونو کې به هم دا شان لوبي شروع شي.
هغه شان خو نشي ویل چې انټرنیشنل کرکټ په اساس لري پاکستان ته، خو یو لار کولاو شو بیا د پی ایس ایل فائنل هم پاکستان کې وشو، ځکه امن او امان ذمہ داری د صوبایي حکومت نو کچرې سند ګورنمنت دا غواړي چې الته دی وشي او الته به د ضمانت ورکې د امن څنګه چې اول لاهور کې وشو اوس کراچۍ کې کیږي، نو بیا وخت سره پینډای کې ټیم کې دي شي، فیصل آباد ټیم کې دي شي، حیدرآباد ټیم کې دي شي، ورسره ورسره د خبر ټیم کې دي شي.
د یادونه دا چې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان سوپر لیگ فائنل لوبه په لاهور کې لوبېدلې وه، چې په کې پېښور زلمی کوټه ګلیډیټر ته ماتې ورکړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږیست اوردون خو لګه شی بکې لسنی می بجې کېدون کې یو شاهین بنری هم سړي ترغلې نوراز چې له غوږ د خبرو لنډي زورو.
ستړي مشه ده دی وخت مهم خبرونه. د امریکا د بهرنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې ترسو روغه جوړه نوي شوي امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په خپلو خبرو کې نوموړي وویل د افغانستان او جنوبي اسیا په قراره کې پاکستان مهم کردار لري. دا پاکستان پوز ویلی دی د افغانستان او پاکستان ترمنز د ازغن تار د خورولو سره به له افغانستانه پاکستان ته د ترهګرو اوړېدو مخه ونیول شي. دا خبره پرون په جنوبی وزیرستان کې د پوز لړکوړي چارواکي نومان زکریا کړی ده. زردا چې د شام رقا خار د اسلامي دولت د وسلوالو نه آزاد کړل شي. سپینې ماڼۍ ویلی دی چې د شام د رقا خار د اسلامي دولت د وسلوالو نه آزادي به د سیمې په اوږده جګړه کې یو نوی دور پرانیزي. د فرانس سینیټ د ترهګرۍ ضد یو جنجالي قانون منظور کړی دی. حکومت وایي په هیواد کې روانه میاشت د بیړني حالت پای ته رسیدونه وروسته به دې قانون ته اړتیا وي. دا قانون د 22 رایو په مقابله کې په 224 رایو منظور شوی دی. امریکا غواړي چې د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په شام کې د کیمیایي بریدونو د ذمهوارو د تعین لپاره د پلټنیزې ډلې د واک موده وغځي، او تمه ده چې په هیګ کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د سربیا د پخواني کمانډان راتکو ملادچ په اړه خپل فیصله راتلونکي میاشت اعلان کړي.
دا شاین بنر چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کو په دې نیمه کې اونیز خبرونه مشالونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زونو ورسپانو په خپل ادارو کې سره خسته سره ظاهر دوښ
نن جنگ روس پانا خپل ادارې کې وای دا یو کال راځي چې د پاکستان اقتصاد د پرمختګ لړکې کوم خندان پیدا شوی پاغي کې د ټولو لوی د بهر ملکونو قرضې نور کول دي، او دې صورتحال سو وار ملک دیوالیا کې دوه ته نږدې کړي او دا قرضې د درغلیو په وجه سیوا شوی. ادارې وړاندې لیکي د درغلیو د مخنیوي لپاره نیب اداره جوړ کړې شوی وا، خو هغه هم پاتلس کالو کې سر کارکردګي نه ده خودلې. ادارې زیاتوي کوکتل شنو 1300 کلونو کې په بهر ملکونو کې دیو کشمیر درغل خلکو احتساب وکړی شو چې لکبلې د هغه ملک اقتصاد ته ګټه تر لاسه شوی. نو د پاکستان ولس هم د دې وخت په انتظار دی چې پاربونو لوټلې رقم به کله کامی خزانه ته واپس راځي. ادریا اخیری کلی کې چرته په پاکستان کې د احتساب صفا عمل مخ په وړاندې بوتلې شو، نو پاکستان یو ترقی یافته ملک جوړی دی شي باید چې د نوې مشر دی لخت خصوصي پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ دونی نیوز ورسپانه خپل ادریا کې د کوټې د ترهګرې په پیښه باندې لیکل او وای په کوټه خار کې یو واری بیا په پولیس اهلکارانو باندې حمله وشوه. د ادارې په وینا په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې د ترهګرۍ کاروایانه د پاکستان د سکیورټۍ لپاره ډېر لوی خطر دی، او دا ځکه چې بلوچستان کې د آبادۍ او رقبې ترمنځ فرق په وجه باندې د ټولې سیمې سارنه ډېره ګرانه ده، او بل طرف ته د دې صوبې د وجه د پاکستان اقتصاد ترقی هم په وړاندې تلونکې ده. دلته یو شمېر منصوبې دي چې د پاکستان راتلونکي تطري ګټه ترلاسه کېدای شي. ادارې په منطقه کې د ترهګرۍ د خاتمه په حواله لیکي چې دا ډیره د خوشحالي خبر ده چې امریکایي او افغان فورسز د پاکستان د پولیسو سره نږدې د وسلوالو پر ضد کاروي کړي، او امریکایي ډرون حمله کې په دوه ورځو کې سلويختو پوری وسلوال وجل شوی، او دا هم خبر ده چې یو اهم وسلوال کمانډر خالد خراساني هم وجل شوی. ادارې اخري کې لیکي چې سهم دا یو ښه کاروي ده، خو قبل په لوقت لشنو پاکستان هم د وسلوالو پر ضد یو شمېر قرباني ورکړي، او د روسيو کې په کورم ایجنسي کې د پاکستان پوز ځوانانو ژوند لاسه
باور کړي نو باید چې نړیوال قوتونه د پاکستان د قرباني هم په نظر کې وساتي او د تر هغه خاتمه یوازې د امریکای او د اتحادیانو په غوښتنه باندې اهم نه ده بلکې د پاکستان د پرمختګ لپاره هم ضروری ده.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈپلومیٹ مجلل لکھی په پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانونو زیاتره په دغه هیواد کې د مذهبي لګښو خلاف استعمالیږي چې لوجې نه یوازې احمدی ټولنه بلکې د ګڼو نورو مذهبونو سره تعلق لرونکي اندېښمن شوې دي. بلخوا لاس انجلس ټایمز لکھی که په افغانستان کې د ورستیو بمی حملو دا څرګندېږي چې باید نړیوال دغه جګړې ختمولو او د افغانستان امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. د دوه لیکنو مهمه برخه له فرخنده صدرو.
ډیپلومیټ مجله لیکي تیر اونۍ د پاکستان د پنجاب صوبې یو عدالت احمدي ټولنې درو کسانو ته د مرګ سزا واوروله چې پرې تور وو. دوی د دغه هیواد د مذهب د سپکاوي د قانون خلاف ورزي کړې ده. دغه درو کسانو هغه پوسټرې او بینرې لري کولې چې پرې د احمدیانو خلاف ناری لیکل شوی وي. مجله لیکي پر دغه پوسټرو لیکل شوی وو چې د احمدیانو سره باید هیڅ تعلق ونه ساتل شي. مجله زیاتوي د پاکستان د جوړېدو راهیسې د دغه هیواد لویو سیاسي ګوندونو د خپلو ګټو لپاره د مذهب استعمال کړی دی. په 1953 کې سنی مسلمانانو په دغه هیواد کې په احمدیانو حملې پیل کړې او د دوی د عبادت لوی ځایونه یې وران کړل چې دا د دغه ټولنې خلاف د کرکې لومړۍ پیښې وې. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یو داسې حربه ده چې مذهبي سخت دریځ پرې ریاست او مذهبي لګکي ویروي او حتی د ډیرو سیاستوالو او حکومتي غړو د کار اندازه هم د پالیسیو او د دې د نافذولو پر ځای په مذهبي خبرو لګول کیږي چې تر ټولو زیات تاوان یې مذهبي لګکیو ته رسیږي. بلخوا لاس انجلس ټایمز لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په شوو تازه بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اورېدلې. په دغو بمی بریدونو کې د افغان امنیتي عسکرو سره سره افغان حکومتي چارواکي هم په نښه شول. دغه حملې د هغه څلور اړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته مخې ته راغلي چې د عمان په مسقط ښار کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا نمائندګانو د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې د ځنډ وروسته بیا پیل کړې. دغه څلور اړخیزه ډله سناس دوه کاله وړاندې په دې مقصد جوړه شوې وه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د غړو ترمنځ د سولې مذاکرات پر مخ بوزي. خو په پاکستان کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور په یو امریکایي ډرون برید کې تر وژنې وروسته د ځنډ ښکار شوې. د امریکایي اندازو تر مخه په افغانستان کې لا هم وسلوال طالبان د دغه هیواد په سناس 60% ولسوالیو کنټرول لري او په دغو ځایونو کې په جګړو بوختي. امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د 3000 او 800 نورو اضافي عسکرو منځوري ورکړي چې له دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو شمیر 1000 ته ورسید. امریکا غواړي د دغو اضافي عسکرو له لارې د افغان امنیتي عسکرو سره د جدیدو وسلو د استعمال، روزنې او په یو شمېر نورو برخو کې مرستې زیاتې کړي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال رادیو ته غوږی ستوردون کو څنګه تاسو ماته ته په سلام پښتونخوا خبرونه کې ویل چې د اسلام آباد کډ اعظم یونیورسيټیز د کون کې له څو ورځو راهیسې په احتجاج دي. خو له بده مرګه پر دغه موضوع منګل خپل خبريالي سره خبرېونه کړې شوې. خو اوس تاسو لپاره پر دې اړه معلومات لرو. زموږ خبريال او علمزیب دا محل مګ سره اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. علمزیب ډیر ستړي مشي او څه معلومات لري؟
اسرار مننه ستا آواز خو لکه تی شو. هو په دې مینس کې خو زه به دومره ووایم ما چې په اسلام آباد د قائد اعظم یونیورسيټي کې چې دا کومه پیښه رامخته شوې ده او د تیر سوال ورځو دغه یونیورسيټي بند را نو دې د دې حالاتو څخه تقریبا د 13 میاشتو مخکې کوم لاړ شو. نو دې کال د مې میاشت کې د دوو د زده کوونکو ګروپونو ترمنځ جګړه شوه. دا خپل مینس کې دغه جګړه وروسته دغه یونیورسيټي سمو دی لا بند شوه. خو دا غیر وروسته چې کله بیا پرانی پرانستې شو نو بیا د دغه ستونزو سره سره د طالب علمانو یا د زدکونکو او د یونیورسيټي د انتظامی تر مخه هم څه مسلې راغلي وي په هغه کې د دغه زدکونکو دا وینا وا چې زمونږ یو شمیر مسلې دي لکه په هغه کې مهمه مسله دی وی چې د یونیورسيټي فیسونه ډیر زیات شوی دي او دغه شان موږ سره نوی هاستل هم نشته او نور چې کوم د انتظامی چې کوم چارواکي دي هغه سره چې کوم زمونږ ستونزې دي هغه تر نوی سره تر سره شوی او دغه شان دی خپل ډیر لس نکاتي ایجنډا هم وړاندې کړی و نو د دې ایجنډې په وخت کې کله د دې میاش په سلورم تاریخ باندې بیا دی راغون شو دغه یونیورسيټي لګړې اړې غړې راغې او دغه یونیورسيټي بند شو نن سوال لسم ورځ دغه یونیورسيټي بند ده دغه اړې غړې او بیا دی د لګ ډیر احتجاجونو رسټو بیا د یونیورسيټي انتظامی شاوخوا سلیری زدکونکي یعنی چې په هغه کې اتلس دی موتل کړی دي او اتې د یونیورسيټي نو وستل دي هغه لګړې کړو په هغه د اړې غړې نور هم رالو نن تازه صورتحال دار دی چې دا سوال لسم شوی دي او نن دی وای چې مونږ به یونیورسيټي خامخه کولاو ځکه چې زمونږه وخت خرابېږي او دا وخت دی د قائد اعظم یونیورسيټي د نن پرلتواله دی یو شمیر طالب علمان هم دغه موجود دي ویل کیږي چې یو سیاسي ګوند سره مشران هم دی لراشي خو ولې تر اوسه پورې هغه نه دی راشي او بل خوا چې کوم د میډیا کیمرامینان یا د میډیا خلک دي نو هغه هم د نن یونیورسيټي نه پریدي نو د یونیورسيټي د نن زیات تر معلومات د کیمرې په نظر نه راځي خو ولې چې کله د نن زموږ خبري اعلان یا رپورټران لړ شي نو هغه ته معلومات تر لاسه شي یو مهمه خبره بله په دې کې چې بل خوا د یونیورسيټي انتظامی وایي چې دا په دې وختونو کې دا ځکهونکې کوم دي دا رښتینی نه دي ځکه چې هغه وایي چې دی اول احتجاجونه شروع کړي او وروسته خپل وختونه وړاندې کړي
حکم کوم انتظامی چې د یونیورسيټي نو هغه څه تور نه لګي چې دغه ځکهونکو څه وختونه دي او بل خوا تاسو ویل چې ځکهونکې کړي لګ وضاحت وکړي ځکهونکې غواړي چې نن د یونیورسيټي خلاص کړي کنه تاسو څه خبره
ده کی په دې کې مهمه خبره ده هم دا چې ځکهون کې هم غواړي خو ځکهون کې دا چې غواړي چې هغه زمونږ اول غوښتنه پوره کړي ولی بلخوا دا مهمه خبره ځکه ده تاسو د سوال سره سم زه هم چې پرون د یونیورسيټي کوم وایس چانسلر دی نو دا هغه هم دا بیان راغلی چې مونږ به په هر توګه یونیورسيټي خلاصو کولاو به نو زیاتره غوښتنه خو د یونیورسيټي چې دا یونیورسيټي انتظامی چې دا کولاو شي او طالب علمان یا ځکهون کې هم و چې مونږ کولا غوښتل غواړو خو هغه چې اول زمونږ غوښتنه پوره کوي نو دغه غوښتنه د وژنه اوس هم د یونیورسيټي د کلاسونو نه غسته کیږي د یونیورسيټي باندې را
سم ډیره زیات هم مننه تاسو نه د مشالې دوه خبريال ولم زیبو چې تاسو ته معلومات درکول ل اسلام آباد چې د اسلام آباد قائد اعظم یونیورسيټي ل 14 ورځو رهیسې بند د اوس د کون کې په احتجاج دی د دوی په وینا چې د کون کې وای چې د دوی نه کم زیات پیسونه اخیستل کیږي او دا رنګ نوري چې کوم دوی مسلې دي هغه دی حل کړل شي خو څنګه چې تاسو زمنګ خبريال ول چې د یونیورسيټي انتظامیه اهم وای چې نه د ځکهونکو ځینې نوري غوښتنې لري خو بیا هم دوی دغه وضاحتونه کړو چې د ځکهونکو باندې دوی دغه د یونیورسيټي انتظامیه څه تورونه لګوي اوردونکو هم د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو چې افغانستان ته د ننګرهار د پوهنې ریاست په انګړ کې د ساينسي تجربو لپاره د 20 میلیونو افغانۍ په لګښت د یوې ودانی بنسټ ډبره ایښودل شوې ده چارواکي وایي چې دغه ودانی به د یو شمیر زدکونکو لپاره ډیره ګټه وروګرځي چې تفصیل یې له جلال آباد زموږ خبريال باز محمد عبد راکوي
د سنسي مزامینو لپاره د ودانی د بنسټ د ډبرې د ایښودو پر مهال د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل د دغه ودانی په جوړېدو سره به د پوهنې ریاست د ظرفیتونو په لوړولو او سنسي برخه کې به د نوو تجربو پر رامنځته کولو کې مهم رول ولري
د دې مرکز په جوړېدو سره چې ټول ټال په باندې څه دی پاسه 20 میلیونه افغانۍ لګښت راځي دا د معرف په برخه کې او په خاص ډول د ساينس په برخه کې به د ظرفیتونو په وړولو او همدارنګه په ساينسي برخه کې د نویو تجارب او نویو نوښتونو په رامنځته کېدو کې به ډېر مهم او مؤثر رول ولري
سره لدې چې په ننګرهار کې سبان دي 900 باب خنزي فعال دي چې نیمایي لیبرټری یا لابراتوارونه نه لري خو د ننګرهار د پوهنې ریاست سرپرست سید عیسی سادات وایي چې دوی به هڅه وکړي چې ټولو ښوونځیو کې لابراتوارونه پرانیزي
پنځه سو مکاتب مجهل د لابراتوار سره د کیمیا بیولوژي د ریاضي او فزیک لابراتوار لرو ان شاء الله دا پاتې هم سږ کال موږ مالی کال کې موږ سره واده کړی ریاست د ساینس د وزارت معرف چاغنور مجهز کړي او دغه مرکز پرانستل سره به ان شاء الله موږ چاره نورم پرمختګ
د دغه ودانې د جوړېدو چاري یو شخصي شرکت ته ورکړل شوی، خو د کیفیت څارنه یې د ننګرهار د ښار جوړولو ریاست پورې اړه لري. د دغه ریاست مشر عبدالقهار حیدری وایي چې د دوی د سارنې ګروپ به د ودانۍ له پیله تر پایه پورې نظارت کوي.
مونږ د پخوانه اوس یو سلسله تغیرات مونږ راوستل. د سلم ټیسټ په نوم باندې اولین کار چې کله د کانکریټ کار کېږي، سلم ټیسټ او بلاخره ټول لابراتواري ټیسټونه اجرا کېږي. او
د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی به د دغه ودانۍ له جوړېدو وروسته د ننګرهار په ټولو ښوونځیو کې لابراتوارونه جوړوي چې زده کوونکي د نظري زده کړو تر څنګ عملي تجربې هم ترلاسه کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
مشال رادیو تا غوږ استو لګ شبکې تاسو ته اونې ځخ پرونه مشالونه اهم وړاندې کوو. خو زو کور ایمرجنسی ته اوس تاسو لپاره د کرکټ یو خوندور راپور لرو. اوریدونکو، پرون په کور ایمرجنسی کې د چمپیونز ټرافی په نامه د کرکټ یو غټ ټورنمنټ پیل شو. په دې ټورنمنټ کې د کور یو خبر ایمرجنسی نه علاوه د خبر پښتونخوا د مختلفو سیمو لوبډلې برخه اخلي. د مشال ډیو خبریال وایي چې په دې ټورنمنټ کې شاوخوا 50 ټیمونه برخه اخلي. د دې ترڅنګ زموږ خبریال کم لوبغاړي چې دی دغه سیمو د هغې سره هم خبرې کړې دي، هغوی و چې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل خبرجال طارق ورغزی په دې راپور کې کوي.
په کورما کې د کرکټ د 500 لوبډالو ترمن چمپیون ټرافی په نوم ټورنمنټ پیل شوی دی. دا ټورنمنټ به د نومبر تر اخري اونۍ پورې وي چې پکې هر ورځ به دوه میچونه کیږي. د چمپیون ټرافی ټولې لوبې به د سده په سکول میدان کیږي. د کورم کرکټ ټولنې په مرسته په دغه ټورنمنټ کې د هنګو، خیبر ایجنسی او د پېښور ټیمونه هم برخه اخلي. د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي دغه ټورنمنټ وستلو بنیادی مقصد هم دا دی چې ټول نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې قبایل سوله خوښوونکي دي.
ایمو بنیادی مقصد دا دی چې موږ دنیا ته یو میسج ورکو چې ټول لري فاټا کې بشمول کورم ایجنسی او اسپیشلی صدا کورم ایجنسی دیکھیں الحمدللہ 100% اس امن دے او دا امن مو دنیا ته په دیس شکل کې خیو چیننم په گراؤنڈ کې په هزارو تعداد کې تماشائی موجود دي او مو کوشش دے چې سپورٹس طرف ته ډیر زیات خلق راولو اسپیشلی کرکټ طرف ته.
د سیمې لوبغاړي کې یو خو دا ډول ټورنمنټونه ګټور بولی، بل لوري ته له پولیټیکل انتظامی غوښتنه کوي چې دوی لپاره د پسمه کې د لوبو میدانونه جوړ کړي. د ساده محمد عرفان وایي زمونږ خار ډیر تکړه لوبغاړي لري او هلته ډیر ټیلنټ موجود دي، خو موږ میدانونه نه لرو. پکار ده چې په سیمه کې را تخکولي میدانونه جوړ کړی شي.
کوم خخه کلاړي وندې غریبان دي هغه لوډ شي پیښورو کې ګیمونه کوي، خرچه او سنې یو شی او بل شی کنه، نو دغه ګرنډونو کې ګیم نه کیږي پوه شي. موږ باید نه یوزل بیا د مطلبه کوڅو مت ګرنډونه جوړ کړي. یي چې ګرونډ نشته نه کوي کارشته نه پټ بول شته نه سه بل چی شي سٹاپ وي شي.
د کوزي کورمه مرسیال پروتګل جن طارق حسن مومن چې د ټورنمنټ په نمایشي میچ کې د ساده ټیم له خوا لوبه هم وکړه، وای پولیټیکل انتظامی پلان لري چې هلته په مختلفو سیمو کې د لوبغاړو لپاره میدانونه جوړ کړي.
په دې لړ کې مونږ په ADP کې خپل سفارشات هم لیږلي دي، ځکه چې د عوامو مطالبه ده چې دې ته د لوبو لپاره یو بهترین پلی ګراوند ملو شي. زمونږ کوشش دی چې کله هم زمونږ ADP کامیاب شي، منظور شي، نو مونږ ورته د دې ځای نشاندهي وکړو. انشاءالله دا ټورنمنټ به وخت په وخت باندې جاری وي او مونږ به د هغه خلکو مرسته کوو، ډاډګیرنه به کوو کوم چې د غرنګي ټورنمنټ منعقد کړي.
معلوماتو تر مخه 15 کال وړاندې حکومت د کوزی کورمې په ساده کې د لوبو یو غټ لوبغالی جوړولو پریکړه کړې وه، خو لا تر دې دمه پر هغې کار نه دی شروع شوی. مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق حسن مومند وایي دا لوبغالی چې پکې فوټبال، کرکټ او داسې نورو لوبو لپاره بیل بیل میدانونه به هم تیاریږي، ځمکه ورته په کار ده او زیاتوي چې کله دا ورته میلو شوه نو کار به پرې هم شروع کړي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ ورځ غرمه پر یوانی مبجه په تکراری باندې په مشال رادیو او ویب پانی اوریدل.
مشال رادیو ته غوښته اوریدونکو وسم لجمن سره سم وارسیدل دونه ځ خبرونه مشالونه د نن په مشالونو خبرونه کې د خبر پختونخوا د سوابي ضلع مانیری کلیتا ورزو او هلته د نوموړي خدای خدمتگار فردوس خان کاکا د زوی نعیم خان سره د دغه سیمې د خدای خدمتگارو د ژوند او مبارزې په اړه خبرې کوو. د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنوري وړاندې کوي. او تاسو هم چې د دې خبرونې لومړی برخه تاسو هم د تیر زیارت پر ورځو پر دې وخت اوریدلی وو.
مشاوردونکو شاهین بنیریم او د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار فردوس خان کاکا د ژوند او مبارزې پاړه د هغه د زوی نعیم خان سرغږیږو. نعیم خان او یا کلندې د پېښور پوهنتون په سیاسياتو کې د ماسټري ډیګري اخستې ده. د باچا خان د مبارزې پر وخت د خپل پلار سره ډیر نږدې وخت تیر کړی دی او اوس هم د ثوابه په مانیری کې د خپل پلار نیکه په حجره کې د ځوان کول سره د باچا خان او دغه د ملګرو په مبارزه او قربانو مجلسونه کوي. نعیم خان وایي دغه د پلار د باچا خان سره ډیر عقیدت او اولاد اتم ټولګي طالب علم وو چې د برتانوي واک چارواکو جیل ته چولې وو. هم دغه پیښې هغه د باچا خان فکر او فلسفې ته نور هم نږدې کړ او بیا یې د خپل ژوند لویه موده د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره د مبارزې نه زار کړه.
خپل سیاسي ژوند کې په هغه پکیریر کې هغه د ټولو نه زیات په لایټو د پاکستان جوړېدو په وخت کې دا ډېر زیات خلک دین دا انګوان دی وجل خدای خدمتګاران دی وجل زمما وارث فکر پکې اجرتیان راولېګل اته تلار راتلو نو زما وارث سره ته غلمو په خیر علي هغه د هر چا ته غلمې وي یتوني چا در باندې سوم نو په خوا خوا چا جوش کې بچای و په ټانټو په پخیدا او په سپیا کو پخیدا نو دوه خي واغه سره هغه کې دې څه په لګو اچھا و لراول نه چا جوش کې چای پی اوس کولا دا اجرتیان تر دې ځای نه روان چې نه کنه تاسو کې تر دې ته کې کوکو شوګ دې نه غي وتی ځا باندې چا اوس کولم دا کوکو کنه ان دې لاړ او غفلولې واپس خوځنې په شوور کړی او ته چې مونږ داسې انسان نه وژنو.
فردوس خان کاکا ته به خپل خلکو د مینې نه کوکو ویل او د هغه به ډیر احترام کاوه. هغه نه یوازې دا چې د باچا خان په فکر او فلسفه پوه وو بلکې د دغه ټولو اصول په خپل ژوند کې عملی کړی هم. نعیم خان وایي پلار ټول عمر د زغم او برداشت تبلیغ کړی دی.
دغه دوران کې او خو دله پربو سرګرزه خپل خدای کې مددګار ګارد پروټیکټ نه پاله چا وته وی چې کوکو دا سړي ته مونږ مانیار او خیاجی ته مونږ ځان زور وري راځه چې له کومه به موږ زور وشو کنه هغه ته نه بچي دی زمه په چا زور ورم او نه په چا کم زور ورم چې زور ور چې په هر چا ضرور شي ضرور شي یو ورځ داسې راځي چې به هم کم زور شي نوران کمزور کول نه غواړم نه ځکه زه دور ور کېږم نه پنځه سلی خیال دغه د مرګ وچو نن هم کلي کلي کې راشي او لږ ایج سړی وي نو دغه د محفل او دغه خبرې کې ممکنه اقوال لویه خبره خو به نه کوم خو اقوال کې نه جوړ شوي خلک یو بل سره کوکو به فلاني ته دی بیا هغه مبارزې تر دې حده پورې شروع کړي په هغه کې نه ورته بچي یادو نه ورته کور یادو نه ورته زنانه یادې.
فردوس خان کاکا د خدای خدمتگارو په هغه سترو مشرانو کې شمیر لیکيږي چې د خپل مبارزې په لار کې خپل هر څه قربان کړی وو. نعیم خان وایي پلارې د خپل مبارزې لکبلا وډمبې د برتانوي واک او بیا د پاکستان جوړېدو وروسته د ملک په بلابل جلونو کې د خپل ژوند ولس کالا او شپږ میاشتې تیرې کړې دي.
یو په ګرځته مروه نشام دنبا دغه کول سکړی وا بند کړی دوه حکومت وخت زمون یو دوه بسونو او چې دی با په جیل کې نه بولاړ ته تانه کې چې دی بارا غه نه غبی نیلام ک دا یو ډیر لوی داستان دی دغه د پوری او ول سکالا او شپږ میاشتې تاریخی جیل هغه تیر کړو دا ډیر لوی شان دی.
د بچا خان د نور ملګرو په شان فردوس خان کاکا هم د حکومت د کرسۍ شوقي نو هغه د خپل خاورې د پاره ازادي غوښته او خپل اولس د علم او پوهې په لار روان لیدل غوښته. هم دغه وجوه چې کله ورته په 1908 کال کې د ګوند لخوا د انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړل شو نو د ځان په ځای خپل بل ملګری ور وړاندې ک. نعیم خان دا کیسه صدا سے کوي.
چلا الکو نو هغه ټیکټ هغه داسې وکړو چې نه ټیکټ نه اخلم پخوا داسې وکړي خو دې مزار وتی کې ټول نه اخستل هغه ټیکټ هغه دغه سي ودا عبدالعزیز خان دا ورکړي. اکبر عبدالعزیز خان الیکشن وکړو د ریډي نامي ګرامي شخصیت او هغه سردار بلکین لا شکست ورک. زما والد سید فردوس خان ته بیا په 1970 کې دی نو هغه اډوبین نوم دغه په مقابل کې چا پیښ نه کړ یونانی مثلی داغه په حق ته فیصله وشوا او یو نوم پیش شو او هغه داغه و دام یو در ریکارد خبره ده چې داسې دي الیکشن به چا نه لیدلی چې زما والد صاحب په بیمارو په کټ کې و هغه چاته ګاونډي ته هم د ووټ لري ویلي بیا د خپل مقابل امیدوار په دبو لټونه هغه واغسته.
نعیم خان وایي کله چې بچا خان د خدای خدمتګار تحریک پوړنبي دور کې ثوابه تراتلو نو د هاغه پلار ورسره په رسمي توګه ملګری شوی او د دغه تحریک پوړنبني او مبارزینو کې شمیرل کېده. نو موږ ځاتوي پلار به د خپل سیاسي فکر په لار کې د هر چا نوړنبي جیل ته ته او تر ټولو وروستو به بهر راوته.
بچا خان په منیلل کې کله ثوابه تراتو نو په سالم ثوابه ذلت یو سړی چې د ادینا شهزاده خورشید نوم یې هغه ریشي وکړه دغه وخت باچا خان تحریک چې هغه پېژندې چې باچا خان تحریک څه دی او کله چې په 1929 کښې راته نو زما والد صاحب د هغه بیا ملګری شو او د هغه د باچا خان پاتیکاپ کښې زما دند او جدوجهد کښې هم ښه ذکر شوی دی. بل احمد کاکا چې پم په خدای خدمتګار یو کتاب لیکلی دی هغې کښې هم زما د والد صاحب ذکر شوی دی. دکه وخت ۱۹۹۹ کښې خدای خدمتګار په ابتدایي دور کښې و او په 1930 کښې دا ښه برابر فل بلوم کښې شو او 1934 کښې خدای خدمتګار تحریک چې دی دا بیا بالکل په پیټ ته ورسېدو.
فردوس خان کاکا د پاکستان د ازادۍ نه وړاندې وروستو په دواړو دورونو کې په بند محکوم شوی دی. ډېرې سختۍ زغملې دي خو د هغه سره د هغه په کورنۍ او بال بچ هم ډېر تکلیفونه تیر شوي دي. فردوس خان کاکا به د ژوند په آخري دوره کې په خپله حجره کې ناست و. د کلي ځوانان او مشران به ترې راټول وو او د هغوی سره به یې په سیاسي او قومي موضوعاتو بحثونه کول. نعیم خان وایي د څه مودې لپاره ناروغ و او چې کله وفات شو نو د سیمې په تاریخ کې یوه لویه جنازه شوې وه او باچا خان او ولی خان په خپل لاسو خاورو ته سپارلی وو.
بیمار شو تقریبا 10 میاشتې په بول کنجاټ شو یو ورځ رباب سیف روان خدای رو بخښي هغه وخت د اسمبلی سپیکر و راغی ما ته یې وویل انډیانې تاسو میډیسن څنګه کړی ماجي میډیسن واخلي او درکه واغږو نو زما والد صاحب ترې څوک وو چې ته خو انټایټل یې چې تاسو خو هر څه فري وي ما ته یې څه داسې بل کاغذونه را وړه هر څه برابر کړه دوایې مې خو بد و او حقیقت دا دی چې موږ هغه وخت کې لږ ډېر زخواری په پوزیشن کښې وو کاغذونه مې تیار کړي دي چې مې تیار کړي نو څه وموړل اربات چې ده کور راته یې ورشه دنه یې والد صاحب مې درپې دستخط راواله چې زه راغلم بیا بولټن بلاک ته نو والد صاحب ته مې وویل ناجي په دې دستخط دی ما ته یې دا بچې څه ګورې بیا ستاسو مخکې بل ورځېدل اربات صاحب ونه ته خپل را وړه ته انټایټل یې تاسو ته به هر څه چې دی هم دا فري مې لګېږي ان زه څه وکړم ما ته یې نه دا دستخط وکړه چې نه بچې چې زه دستخط وکړم دا به د اسمبلی په ریکارډ باندې را شي چې اسمبلی په ریکارډ را شي به چې فردوس خان خدایي خدمتګاري ډېره پراتو ده چې اوس لږ وس ورسېدم دې د حکومت چې د خپل ځان علاج هم د حکومت په پیسو باندې کوي دا نه کړو چې په کومه رضسا ورکوو نو موږ فی ورسو ته لیتونې لر اتفاق سره زمون د کلینا دو کسان راغلی نو هغوی زمونږ په حالاتو پوه شو نو یو چې دی امبولینس وکړو نو پیمنټ یې امبولینس ته وکړو او یو چې دی موټر وکړو نو هغه پیمنټ هغې ته وکړو نو زمون بهر خلکو ته پته دن نه پته نه وتی دی یو سړی دی سنلان ممبر دی په دومره لوی هدر یې دومره لوی عزت دی خو مالي وسیتې لارې چېرې امبولینس پیسي ورسره نشته دی.
اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونه بعد د ادمی تشدد د تحریک د یو بل مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ